آغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
د کونړ د ولایت د دانګام پولیس والی کی جګړه روانه ده. جمهور رئیس اوباما اعلان وکړ چې امریکا به په کیوبا کې خپل سفارت پرانیزي او هند نن فضا ته یو غټ راکټ واستوي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا ژغ آشنا راډیو نه زموږ یو ساعته خبرونه اوري. په دې خبرونه کې به د آشنا ټیک پروګرام واوري چې نن شپه په بلخ کې د پانتونونو او د لوړو زده کړو د نور موسسو د وضعیت په اړه پکښې بحث کوو. د آشنا ټیک د پروګرام نه مخکې دوه ریپورټ لرو چې یوې د کونړ د دانګام په ولسوالۍ کې د جګړې په اړه دی، او بلې په دې اړه دی چې د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل د ښار د امنیت لپاره یې پلان جوړ کړی دی او د افغانستان د امنیت شورا ته یې سپارلی دی. خو مخکې تر هر څه پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې زه روشان نورزی او زما همکار سید سلیمان شاه باید تاسو ته ولولو.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې نن د پنجشنبې په ورځ د کابل د ښار نه لباندې د دیسبس په سیمه کې یو ځانمرګي بم چوونکي له بمونو ډک موټر وچاو، یو پولیسي وژلی او درې کسان زخمیان شوي دي. د کورنۍ چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي خبریالانو ته وویل چې پولیسو د هغه موټر تعقیبوو تر څو ښار ته داخل نه شي، خو مخکې له دې نه چې ونیول شي خپل موټر یې چې له بمونو ډکو وچاو. په داسې حال کې چې خارجي قواوې په افغانستان کې د 10 کلن جنگ نه وروسته اوس لګیا دي، د روانې میاشتې په پای کې محاربوي عملیات پای ته رسي. طالبانو په تیرو 2 هفتو کې په کابل کې 2 مرګانۍ حملې او کمانډوي عملیات کړي دي. له بلې خوا د ملي امنیت ریاست وایي چې د بلال په نوم یو 10 کلن هلک په دې ګمان نیولی دی چې غوښتل یې په کابل کې یو بم خلاص کړي. د هغه سره یو بل سړی هم نیول شوی دی.
په داسې حال کې چې د کونړ د ولایت د دانګام په ولسوالۍ کې د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه 5 ورځې ته داخله شوې ده. د کورنیو چارو د وزارت سرپرست وزیر ایوب سالنګي نوموړي ولسوالۍ ته تللی دی او د ځوابي عملیاتو مشري په غاړه اخیستې ده. د کورنیو چارو سرپرست وزیر امریکا ژغته وویل
روی پلانگذاری که جا مسئولین امنیتی ما داشتن همراهشان صحبت کردیم، بعضی کمیا و کمبودات از اینا را ما با خود یادداشت کردیم. امیدوار هستیم که ما روی جزئیات یزی که چه ترتیبات گرفتیم نمیخوایم بر شما گپ بزنیم، ولی در این حال آمادگی خوب است.
خود دنگام یو قومی مشر محمد زمین امریکا ژغ ته ویلی دی چې دولت ورسره ډیر وعده کړی دی او تر اوسه نه دی عملی کړی. محمد زمین وویل چې ولسی خلکو خپل مالونه او کورونه له لاسه ورکړي دي. هغه امریکا ژغ ته وویل
بارنو ادبا ورغتی ما سره بارنی ادبا وچنګی ده تقریبا لسره د موږ جګړه وکړه او حکومت دغه دی پلان جوړو او پلان جوړو په پلان کې زمونږ ټول ماشومان هغه زمونږ مالونه هر څه منځوي وړو. اوس زمما ماشومان او قوم مې تهدید لاندې دي او هغه وي موږ پلان جوړو او از برای خدا د افغانستان دي قوتونو ته ګوره او د افغانستان دي ننګ ناموس ته دي غیر افغانانو ته ګوره چې دونه احساس نشته دي په دغه ځای کې زمونږ ماشومان او زنانه بند پاتې دي، خلک ولسی خلک هم بند پاتې دي. لسمه ورځ د ډوډۍ وته نه ده رسېدلي، اوبه وته نه ده رسېدلي.
خبرونو ته ادامه ورکوو. یو ګډ تحقیقاتي ډله چې پکې د عدلي طب او کارپوهان هم شامل دي نن پنجشنبه په پېښور کې دغه ښوونځي نه لیدنه وکړه چې 2 ورځې مخکې پکې 148 کسان ووژل سول. دا ډله چې مشري د خیبر پښتونخوا د ایالت د پولیسو مشر ناصر دوراني کوي د پوځ او پولیسو چارواکو هم پکې ګډون کړی دی. ښاغلی دوراني خبریالانو ته وویل چې د پېښې په سیمه کې د شواهدو او مدارکو د راټولولو سره هڅه کوي، ها خلک پیدا کړي چې د بریدګرو سره یې مرسته کړې ده. هغه زیاته کړه چې د دې پېښې تنظیمونکي که هر چیرې وي دوی به پیدا کړي.
زمونږ د واشنگتن نورې هند په بریالیتوب یو غټ راکټ او یو فضایي کپسول فضا ته توغول دي. د دې تجربې نه وروسته کیدای شي چې هند فضانوردان هم بولیږي. د جیو سینکرونوس سیټلایت لانچ وهیکل په نوم دغه راکټ او خلای کیپسول د هند له جنوبي ایالت اندر پردیش د سهاري کوټا له فضایي مرکز نه وتغول شو. دا راکټ کولی شي چې د نړۍ مصنوعي سپوږمۍ فضا ته انتقال کړي. هند مخکې هم 2 راکټونه فضا ته د ساینسي پلټنو په خاطر لیږلي وو. هند د چارواکي وایي چې په ټوله فضایي پروژه باندې فقط 40 میلیونه ډالر لګښت شوی دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه ته ادامه ورکوو. جمهور رئیس باراک اوباما وایي چې متحده ایالات په د کیوبا د ولس ازادۍ او حقوقو په اړه په لوړ اواز خپل غږ پورته کړي. اوباما دا تبصره وروسته له هغه وکړه چې پرون د چهارشنبې په ورځ له کیوبا سره د امریکا د دوه اړخیزو اړیکو د عادي کولو اعلان وکړ. اوباما وویل چې امریکا به د کیوبا د کمونیست حکومت سره د اړیکو د عادي کولو په لړ کې په هوانا کې خپل سفارت پرانیزي. د کیوبا او امریکا ډیپلوماتیکې اړیکې تقریبا 50 کاله مخکې د فیدل کاسترو د قدرت په وخت کې قطع شوې وې. اوباما د امریکایي تلویزیونی چینل ای بی سی سره په یو مرکې کې وویل چې امریکا به په کیوبا کې د دیموکراسۍ د ودې او سیاسي اصلاحاتو لپاره هم خپل کوشش جاری وساتي. او دا خبره د کیوبا له جمهور رئیس راول کاسترو سره هم پرون د ټلیفوني خبرو په دوران کې یاده کړې ده. اوباما ومنله چې د تیرو 50 کلونو په موده کې د کیوبا د کوشش ساتلو لپاره د امریکا پالیسي کارور نه کړ.
د نړۍ خبرونو ته دوام ورکو. اسرائیل وای دا چې د فلسطین مشران غواړي چې له اشغالي سیمونه د اسرائیلو د وتلو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته مسوده وړاندې کړي. دغه کار به د دواړو خواوو ترمنځ د رواني لانجې ممکنه حل وځنډوي. په دې مسوده کې د فلسطین ادارې د امنیت د شورا نه غوښتلي دي چې د فلسطین له اشغالي سیمونه د اسرائیلي قواوو د وتلو لپاره او د یو فلسطیني دولت د تشکیل لپاره ځانګړې نیټه وټاکي. توقع کیږي چې امریکا به د امنیت په شورا کې دغه ویټو دغه مسوده ویټو کړي او اجازه به ورنکړي چې منظور شي. د امنیت د شورا 15 دایمي غړي امریکا، روسیا، فرانسا، چین او برېټانیا هر یو د ویټو حق لري. او امریکا، فرانسې او برېټانیا څو ځله مخکې هم داسې مسوده ویټو کړي وي چې د فلسطین د ازادۍ لپاره د امنیت شورا ته وړاندې شوی وي. په ویتنام کې د نجات او ژغورنې عملې له یوه لویدلې تونل نه د هغو 1200 کارګرانو د بچولو په خاطر تونل برمه کړی دی چې د سېشنبې د ورځې نه پکې پاتې دي. دغه تونل چې 6 متره اوږد یوه برخه یو ناڅاپه د شپې لخوا راولویده او د نجات او ژغورنې عملې اسارو شوو کارګرانو ته د پایپونو په وسیله د اکسیجن ګاز پمپ کړ او خوراکي مواد یې ورته ولېږل. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن په مسکو کې د روان میلادي کال په پای کې د کلنی مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې د روسي خلکو ته ډاډ ورکړ چې کمزورې اقتصاد به بیرته پیاوړی شي او د روسي د روبل نرخ چې اوس ډېر رالوېدلې دی لوړ بشي. د روسي روبل سکال د لویدیځو ملکونو د پیسو په مقابل کې تقریبا خپل 80% ارزښت له لاسه ورکړ. وروسته له هغه چې پوتین سکال په مارچ کې د یوکراین نه په زور د کریمیا ټاپو وزمې ونیوله او د یوکراین په ختیځ کې د یاغیانو سره پوځي ملاتړ پیل کړ، امریکا او لویدیځو انډیوالانو پرې یو لړ سخت اقتصادي بندیزونه ولګول. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي چې په 2014 میلادي کال کې د بل هر کال په نسبت د هغو خلکو لپاره یو ژوند کې کالو چې نور ملکونو ته خپل وطن د جنگونو او اقتصادي او سیاسي مشکلاتو له امله پرېښو، ډېرې په لاره کې مړه شو او خپل منزل ته ونه رسېده. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM په خپل تازه رپورټ کې چې نن د پنځشنبې په ورځ په جنیو کې خپور کړی دی وایي چې په 2014 میلادي کال کې 3000 مهاجر چې د مدیترانې د بحیرې په لارې غوښتل اروپا ته ولاړ چې په سمندر کې ډوب شو. دا راپور وایي چې د 2000 میلادي کال نه لا په دې خوا برابر 44000 غیر قانوني مهاجر اروپا او آسترالیا او ځینو نورو ملکونو ته چې د رسېدو تکل یې کړی په لاره کې مړه شوي دي. د مهاجرت نړیوال سازمان ویل چې نړیوال ټولنه باید په دې اړه عاجل اقدامات وکړي. دغه مهاجر زیاتره د افغانستان، عراق، سوریه، شمالي افریقا او ځینو نورو ملکونو عضو. دا رپورټ وایي چې فعلاً په نړۍ کې 2.2 میلیونه خلک مهاجر دي. د آسترالیا صدر اعظم ټونی ابټ وایي چې په سیډنی کې په روان هفته کې په یوې کافی خانه باندې مرګانې حمله کېدای شي چې مخه نیول شوې وي او آسترالیایي امنیتي چارواکي باید چوکس اوسي چې دغه شان حمله بیا ونه شي. یو 50 کلن سړی چې اصلاً په ایران کې زېږېدلې او په آسترالیا کې اوسېده، یولس کسانې په کافی خانه کې پر غمل ونیول. د پولیسو سره خبرو 14 ساعته دوام وکړ. بالاخره پولیسو حمله وکړه، نوموړی ووژو، خو په جریان کې دوه آسترالیا یرغمل هم ووژل شو. مطبوعاتي رپورټونه وایي چې امریکایي چارواکي اوس دې نتیجې ته رسېدلي دي. شمالي کوریا د سوني د فلمونو جوړولو د شرکت کمپیوټرونه اخلال کړي وو. ټاکل شوی وه چې د سوني پکچرز شرکت یو فلم وښیي چې په فرضي ډول پکې ښودل کېږي چې د CIA جاسوسان د شمالي کوریا د رهبر کیم جونګ اون د وژلو او قتل لپاره یوه دسیسه او پلان جوړوي. او د بوکو حرام د اسلام پال ډلې په حمله کې د نایجیریا په شمالي ختیځ کې 20 کسان مړه شوي دي او 100 کسان یې تښتولي دي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
درنو او قدرمن اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه واوریدله و سم د دې لومړی خبري مطلب د کونړ د دانګام په ولسوالۍ کې د 15 ورځې لپاره هم د افغان دولتي قواوو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. راځي چې جزئیات د زبیح الله غازی په رپورت کې واورو چې نن د دانګام ولسوالۍ ته تللی وو.
د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې د 15 ورځې لپاره لا هم د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. افغان پوځیان لا هم هغه سیمې ته نه دي ورغلي چېرته چې د ولسي خلکو د کورونو سوځول روان دي. پوځیان او نور امنیتي سرتیري اوس هم خپلو پوستو کې ناست دي. د دانګام په ولسوالۍ کې پر یوه لوړه غونډۍ هغه پوستې ته وختم، له کومې سره چې په مخامخ یوه ناو کې تازه تازه د یوه پاڅون کوونکي له کوره د اور لوخړې خېږي. حاجي محمد زمین د دغه ولسوالۍ د پاڅون کوونکو مشر دی. هغه په سیمه کې امریکا غږ ته وویل چې لسګونه کورنۍ د جګړې په سیمه کې ساري دي.
اوس زما ماشومان او قوم د تهدید لاندې دی او هغه وایي موږ پلان جوړو، خو از برای خدا د افغانستان د قوتونو ته ګوره او د افغانستان د ننګ ناموس دی غیور افغانانو ته ګوره چې دونه احساس نشته دی. په دغه ځای کې زموږ ماشومان او زنانه بند پاتې دي، خلک ولسی خلک هم بند پاتې دي. لسمه ورځ ډوډۍ وته نه ده رسېدلې، اوبه وته نه ده رسېدلې.
نوموړی وایي په تیرو 15 ورځو کې شپږ ملکي خلک وژل شوي او ګڼ د جګړې په سیمه کې په ټپي حالت کې ایسار دي.
تقریبا موږ 15 شپږ شهیدان لرو، نور هم داسې خلک ورک دي پته نه لګي. د 40-50 په شاوخوا کې زخمیان لرو او مالي او ځاني ډېر تلفات لرو. تقریبا د 40 په خوښه کې کورونه د منځ لاړ. او اوس تاسو په خپل باندې چې شمدید ګورئ چې په هغه ځای کې د کورونو لوګي پورته کیږي او تاسو ګورئ.
په ولسی جرګه کې د کونړ د خلکو استاذ حاجی سخی چې سیمې ته ورغلی له هوایي مرستې پرته د دانګام ګټل ګران ګڼي.
د څو پورې چې هوایي قوه رانشي او کومک ونشي او په خارجیانو باندې مې دا کلک انتقاد دی چې د هغې د خپلو هدفونو دپاره تاسو ګورئ دا څو ورځې چې مخکې دا ساحه خوشې وه او عملیات پېنو پر دې باندې ګزار کړی دی. همدلته په دانګام کې عملیات کړي، په شلتان کې کړي، په ناړۍ او په مروره کې کړي دي او همداسې په غازی آباد او په سرکانو کې کړي. خو اوس چې دا څو ورځې جګړه ده، هغه چې موږ سه وعده کړې وي هغه خلکو وعده پوره نه کړله.
سیمه د کورنیو چارو سرپرست وزیر لوی پاسوال ایوب سالنګي هم ورغلو. هغه ونویل چې هوایي ځواکونه به کله راځي، خو دغه جګړې د خاتمې لپاره د خپل قوي پلان خبر ورکړه.
لوی پلان گذاری کې چې مسؤلین امنیتی ما داشتن همراهشان صحبت کردیم، بعضی کمیا و کمبودات از اینا را ما با خود یادداشت کردیم. امیدوار هستیم که ما روی جزئیات یزی چه ترتیبات گرفتیم نمیخوایم بر شما گپ بزنیم.
لا مسئولینو سره مو په پلان خبری کړی دي، زنی خالیگاوې می یاداش کړی دي. زنه غواړم چې ووایم څه ترتیبات منیولې دي. اوس هم د دانګام کڅې سرکمر او غنې نور سیمې د طالب وسلوالو په لاسو کې دي. امنیتی ځواکونه په خپل مورچو کې هم د طالبانو لخوا د کلکې جګړې سره مخامخ دي او په مخابرو کې د الله اکبر په چغو پر افغان ځواکونو د خپل وسلو خلې ورخلاصوي. چارواکی وایي د مخالفو وسلوالو شمیر له زرو ډیر دی او باید چې د چورلکو لاړخې مرسته وشي. که چېرته د عامو خلکو د سر او کورونو خوندیتوب لپاره زر پوځیان سیمې ته ورنشي نو ممکن ډیر پکې خپل ژوند وبایلي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15.
درنو او قدرمن اوریدونکو، په دې وروستیو وختونو کې پر کابل ښار د ځانمرګو او وسلوالو بریدونو د زیاتوالي له امله د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دغه ښار د امنیت د خوندیتوب لپاره د نوي پلانونو د جوړولو خبر ورکړی دی او ویلي دي چې دغه پلانونو جوړ شوی طرحې د افغانستان د امنیت ملي شورا ته سپارلې ده چې له تاییدیدو وروسته به د افغان امنیتي ځواکونو لخوا پلی سي. په دې اړه پام وکړئ د ممتاز بهیر دغه رپورټ ته.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې په کابل ښار کې د امنیت د ټینګولو لپاره یې نوې طرحه جوړه کړې او د تایید لپاره یې د امنیت شورا ته سپارلې ده. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي نن په کابل کې خبریالانو ته وویل د دغه طرحو د تاییدېدو په تمه دي چې په پلي کولو سره به یې هغه امنیتي ستونزې لرې شي کومې چې د افغانستان د ملي امنیت رئیس لخوا په ګوته شوي دي. ټاکل شوی هغه طرحې چې موږ د کابل د امنیت د ښه والي لپاره د امنیت شورا ته سپارلې دي، د امنیت شورا په غونډه کې تایید شي او له هغې وروسته به د امنیتي ځواکونو لخوا عملي شي او هغه امنیتي تشه چې د ملي امنیت رئیس ورته اشاره کړې ده او هغه ستونزې چې اوس موږ لرو تر ډېره به لرې شي. د کورنۍ او چارو وزارت په داسې حال کې د کابل ښار لپاره د نوې طرحو د جوړولو خبره کوي چې په دې وروستیو کې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې ځانمرګي او وسلوالو بریدونو د پام وړ زیاتوالی موندلی دی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست چارواکي په کابل ښار کې د وروستیو ناامنیو لاملونه دغه ښار ته په غځېدلو لارو کې د امنیتي ځواکونو نشتون او د دغه ښار په شاوخوا سیمو او ګاونډیو ولایتونو کې د سلګونو تروریستي او ناقانونه وسلوالو ډلو فعالیت په ګوته کوي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست سرپرست رحمت الله نبیل د چهارشنبه په ورځ د ولسی جرګې یوې استجوابیه غونډې ته د وکیلانو د پوښتنو د ځوابولو پر مهال وویل چې کابل ښار ته د شپږ ویشتو غځېدلو لارو څخه یوازې څلور لارې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا څارل کیږي. دغه راز ښاغلي نبیل وویل د کابل په شاوخوا ولایتونو کې 126 تروریستي ډلې فعالیت کوي او په همدې توګه 109 ناقانونه وسلوالې ډلې په دغه ښار کې فعالې دي. د افغانستان د ملي امنیت سرپرست وویل چې په کابل کې د زورواکو 1500 د مرمۍ ضد بې اسناده موټر تګ راتګ کوي او په دې ښار کې د 80 موټرو اسناد د خلکو په نوم نه بلکې د شرکتونو په نوم دي. هغه وایي په کابل کې اکثره زورواکي د تیرو ولسمشریزو ټاکنو په ډلو پورې تړلي دي. په هیڅ ښار کې داسې نه ده چې هر زورواکي باندې لاس ووهي او هغه ووایي چې ما فلانی ته کمپاین کړی و نو ځکه راسره غرض نیسي. په یو ښار کې هم داسې نه ده. راځئ چې حقیقت ووایو، دا ټول زورواکي په دوو ټیمونو کې توظیف وو او که نه؟ دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې نن سهار د کابل د ترخیلو تنګي په سیمه کې یو ځانمرګ برید کوونکي یو پولیس وواژه او درې نور یې ټپیان کړل. د کابل پولیس وایي برید کوونکي غوښتل د کابل د ښار په یوې ګڼې ګوڼې سیمه کې چاودنه وکړي چې پولیسو له مخکې ورباندې شک کړی و او برید کوونکی یې پرې نښود چې خپلې موخې ته ورسیږي. د افغان امنیتي چارواکو پر وینا ډیری ځانمرګي او وسلوال برید کوونکي مخکې له دې چې خپل هدف ته ځان ورسوي د امنیتي ځواکونو لخوا نیول کیږي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
دلته په واشنگتن کې د غرمې 11 بجې او 24 دقیقې دي. څو مهم خبرونه تاسو ته راوړو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې نن د پنجشنبې په ورځ په کابل باندې د یوې ځانمرګي حملې مخه نیولې ده، خو مخکې دې نه چې برید کوونکي ونیول شي د بمونو ډک موټر یې خلاص کړ. په نتیجه کې یو پولیس وژل شوی او درې تنه زخمیان شوي دي. له بلې خوا د ملي امنیت ریاست وایي چې یو بلال په نوم باندې د لسکنه هغه کې په دې ګمان نیولی ده چې غوښتل یې بم وچي. په داسې حال کې چې د کونړ ولایت د دانګام په ولسوالۍ کې د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ د جګړې 15 ورځ وه، د کورنۍ چارو وزارت سرپرست وزیر ایوب سالنګي نوموړي ولسوالۍ ته رسېدلی دی. خو په اسد آباد کې زموږ خبریال په خپل رپورټ کې وایي چې جګړه هماغسې روانه ده. دولتي عسکر د جنگ لومړۍ کرښې ته نه دي رسېدلي او نه زخمیان د جنگ له صحنې نه راوستل شوي دي. په عسکرو باندې شاوخوا غرونه اوس هم ډزې کېږي. د سیمې اوسیدونکو وایي چې د بوکو حرام ډلې د نایجیریا په شمالي ختیځ کې د ماډیوري په ایالت کې په یو کلی کې حمله کړې ده. 2 کسان وژلي دي او 100 کسان له ځان سره تښتولي دي. په عین وخت کې په پایتخت ابوجا کې د نایجیریا یوې نظامي محکمې هغه 450 عسکر کورټ مارشال کړل او د مرګ سزا یې پرې وخېژوله چې د بوکو حرام سره په شمالي ختیځ کې د جنګ کولو نه انکار کړی و. د کینیا په پارلمان کې وروسته له هغه ګډوډي رامنځته شوه او د پارلمان د ودانۍ دننه غړو یو بل سره په سوکانو ووهل او زخمیان یې کړل چې د ټیریریزم ضد یو جنجالي قانون په سر باندې د وکیلانو ترمنځ د بحث نه وروسته لانجه راپورته شوه. د نایجیریا د کینیا حکومت د وکیلانو نه غواړي چې دغه قانون منظور کړي. دغه قانون له مخې په هر چا باندې چې ټیریریزم شک کیږي پولیس به یې د نیولو حق ولري. او ملګرو ملتونو د سوریې د مهاجرو لپاره 13 میلیون ډالرو مرسته کړې ده، غوښتنه کړې ده. ملګری ملتونه وایي چې د 2011 میلادي کال نه تر اوسه پورې د بشار الاسد په خلاف د پاڅون په دوران کې د 200 نه زیات خلک وژل شوي دي او تقریبا 13 میلیون نورو ملکونو ته تښتېدلي دي.
دا شان ټیک د پروګرام درنو اوریدونکو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله وسی. د پنځم بیش په دا او دا شان ټیک په پروګرام کې زه روشان نورزی احساس سرهما. درنو اوریدونکو، د نن شپې دا شان ټیک په پروګرام کې غواړو په دې باندې خبرې وکړو چې د بلخ په ولایت کې یا د مزار شریف په شهر کې د پانتونونو او لوړو زده کړو د نور موسساتو وضعیت څنګه دی؟ په دې باندې به خبرې وکړو چې په بلخ کې د لوړو زده کړو چانسونه څومره سته، کوم پانتونونه سته، محصلینو ته، استادانو ته څه سهولتونه سته، او همداراز به په دې باندې هم خبرې وکړو چې د لوړو زده کړو د موسساتو محصلینو ضرورتونه څه دي، د پالیسی په ارتباط باید څه وسي، او داسې په نور موضوعاتو باندې به هم بحث وکړو. په پروګرام کې میلمانه راسره زمیر څار صاحب دی چې د بلخ د پانتون د ادبیاتو د پوهنځي د پښتو څانګې استاد دی. وګورو چې استاد څار راسره دی او که څنګه. استاد، تاسو زما آواز اورئ؟ تشکر، سلامت وسی، مننه استاد چې وخت مو مشترک کړی دی. او دغه رقم جاوید واک صاحب هم راسره دی چې د بلخ د پانتون د فقه او قانون د پانځي د څلورم یا آخري کال محصل دی. دوی په بلخ کې یا په مزار شریف کې فرنګي فعالیتونه هم لري. و وګورو چې واک صاحب راسره دی. واک صاحب، تاسو زما آواز اورئ؟
بله، تاسو غږ اورئ. سلامونه تاسو ته، تاسو سلامونه وړاندې کوم.
تشکر واک صاحب. البته درنو اوریدونکو ته باید وایم چې کچیر دوی پوښتنه لري یا نظر لري، نو دوی کولی سي چې زموږ د فیسبوک پاڼه ته ولاړ سي چې وی وی پښتو ده. اولته د نن شپې د اشناټک د پروګرام د موضوع لاندې خپل نظر او خپل پوښتنه ولیکي، موږ به د میلمنو سره شریکو او وبوینو چې دوی څه وایي. همدارنګه د پروګرام په جریان کې به ټلیفونونه هم واخلو چې زموږ د ټلیفون د سټډیو شمیره ده. کله افغانستان څخه ټلیفون کوي نو 0 0 0 0 0 0 او کچیر غواړی چې زموږ د امریکا په شمیره باندې ټلیفون وکړي نو 0 0 1 202 1 19 1 10 4 10. البته یو ځل بیا غواړم چې وایم چې موږ د بلخ په ولایت کې د پانتونونو او د لوړو زده کړو د نورو موسساتو په باره کې خبرې کوو. کچیر د پروګرام د موضوع اړوند پوښتنه لرئ نو موږ ته ټلیفون وکړي، او کچیر په نور موضوعاتو باندې غواړئ خبرې وکړي نو زموږ نور پروګرامو ته تاسو ټلیفون کولای سئ. زه به اول د استاد څار صاحب څخه دا پوښتنه وکړم چې زموږ یو اوریدونکي، البته د فیسبوک په پاڼه باندې دوی لیکلي دي چې دوی ځان لطف الله فضلی معرفي کوي. دوی وایي چې د لوړو زده کړو موسسات ډېر سوي دي، او دغه علت دی چې د تعلیم یا د تحصیل یا په اصطلاح دغه علمي کچه او علمي معیارونه یې کښته دي. آیا تاسو د دغه اوریدونکو سره موافق یاست، د فضلي صاحب سره؟
په لویه کې نو هیڅ په ټوله کې دا بدوین چې افغانستان تعلیمی معیارونه نړیوال او سره دومره د مقایسه وړ نه دي یا د مقایسه نه دي، مګر د پانتونو ډیروال موسو ډیروال خی د پانتونو ترمنځ د رقابت رامنځته شي. لکه هر پانتون یا هر تعلیمی موسسه غواړي چې یو بل ځخه ښه خدمات وړاندې کړي، یو ښه زده کړې وړاندې کړي چې خلک جذب کړي، ولته خلک تعلیم وکړي. نو زه په مزار شریف کې چې څومره ګورم، دلته یو شمېر شخصي پانتونونه چې جوړ شوي دي، دوی یو بل سره رقابت کوي، وخت نا وخت سره ازموینې جوړوي، مسابقې سره جوړوي. نو زه دا په یو نظر د ولې شم چې د موسسات ډیروالی د معیارونو په لوړاوي کې، د ښو خدمت په وړاندې کولو کې، د زده کړې په خوالي کې اغیز لري. او هغه دی چې خلکو دپاره یا لوستونکو یا مثال محصلینو دپاره چایسونه ډېر دي چې کدا پانتون کې زده کړې ښې نه وي نو بل ته ولاړ شي، که هغه ښې نه وي بل ته ولاړ شي. نو که چېرته یو پانتون وي یو مسه وي، نو که هغه تعلیم ښه وي یا بد وي، نو هماغه یو بل یو چانس چایس وي، نو خلک به خامخا مجبور نه له مجبورې لوسته چې اوس له نیکمرغه دغه چایسونه که څه هم په اصطلاح اقتصادي نه دي، خو بیا هم خلکو ته پخېږي.
بله استاد، استاد ډېر خلک کېدای سي په دې نظر هم وي چې زیاتره خصوصي پانتونونه چې دي هلته معیارونه په نظر کې نه نیول کېږي، د استادانو علمي کچه دومره لوړه نه ده. حتی موږ تېر هفته د هرات په ولایت کې د هرات ولایت د لوړو زده کړو د موسسو په باره کې پروګرام درلودی، مخکې مو هم د ننګرهار د ولایتو، دغسې د خوست د ولایتو، د کابل د ولایت په پانتونو باندې پروګرامونه درلودل. په دې باندې به خبرې وکړو. درنو اوریدونکو ته باید وایم چې د بلخ پانتون چې دولتي پانتون دی، په 1948 کال کې تاسیس شوی دی، جوړ شوی دی، او هغه معلومات چې د لوړو زده کړو د وزارت په ویبپاڼه باندې پراته دی پاگه که ویلسی ویدی چی تقریبا 15500 شاگردان لری چی 3500 اتلسی نارینه دی او 1815 دیشی شدزی دی پا دلور زکرو دا وزارت پا ویپان بند لیکل دی چی 209 دیش استادان لری او دا غرقم پا دا استادان که اصولو یه واتیای نارینه دی او 1500 شدزی دی لنه کمارغ از مور سره دا بلخ دا پانتون یو زکون که جاوید واک صاحب هم را سر دی. جاوید واک صاحب آیا تاسو د خپل زدکری نه مطمئن ایاس پانتون ته چیزی آیا فکر کوئی چی اغا میارونه یا اغا توقع چی تاسو ده مخ دردی چی پانتون ته ولارسی اغا پورسوی ده او ساسو سادانو ساسو پیسیل اغا سولتون چی تاسو ته در کول سیوی دی اغا پوره دی او کچنگه؟
دیر زیت منه نه باید وین چی زبد د یو ځوان پیسې د یو محصول پیسې له خپل دولت نه همدارس بل خلایت د پانتون ریاست نه مننه وکم چې مونږ ته د زده کړو زمینه برابر کړې ځوانان ته د لوړ زده کړو زمینه برابر کړې او تر دې د پورې چې زمونږ د وطن حالات ضروري روان دي دې څه په تاسو سره موږ د تاسو سره څه دی خو د نه څه څه د پاره دا قانون واخیستل شي چې تر دې د ماتری وځه خپل شي خو لا هم هغه ډول باندې چې په څه ډول اخیستل شي یا پر مخ تللی وای نه دي شي زه خپل شخص هم نه باید وایم چې دلته د استادان هم د سیر په فیصله ضرور هغه کسان کېدو په لور دي مطلب هغه کسان چې ماسټري لري یا له دې نه لوړې زده کړې کړي هغوی راځي او دلته استادان کېږي او همداراز هغه تدریس کومه شیوا چې به دلته پر مخ وړي کېږي هم په ښه ډول ده هو ځینې شیان څه کېږي چې باید اصلاح شي او د اصلاح کېدو دپاره
بله مننه واک صاحب په دې باندې به په یو باندې به خبرې وکړو البته ما غوښتل چې اوس استاد سار صاحب ته ولاړ سم او دوی ته وایم چې د استادان لپاره څه سہولتونه سته آیا فکر کوئ چې د استادانو د علمي کچې د لوړولو لپاره کورسونه پروګرامونه بورسونه دغه سینور سہولتونه په نظر کې نیول سی وی دي او فکر کوئ چې د دې نه پوره ګټه اخیستل کیږي د داسې بورسو یا د دغه سی پروګرامونو نه او کڅنګ یعنی د استادانو څه ضرورتونه دي او څنګه کېدای شي چې دغه علمی کچه تر دې شسی یا اصلاحات راسي څرساب
بل زبا دا خبر په دوه برخه کرا او راو وشم یو د استادانو هغه د ځای چې دوی باید پکې اوسېږي دوی لپاره دفتر موجود وي دوی لپاره ځانګړی مشخص ځای وي چې دوی پکې خپل هغه مطالعه او همداسې ژوند وکړی شي چې دغه برخه کې څه څه ځای شته خو لا هم دا چې کوم نوي جذب کېږي دوی لپاره لا هم مناسب ځای نه موندل کېږي په دویم ګام کې د پرشرفت یا د بورسونو خبره ده چې او بورسونه راځي بلخ پانتون ته تعدان په بورسونه باندې ځي اته ځینې په خپل په یوازې سر بورسونه باندې ځي خو دغه بورسونه ډېرې مسلکي پوهنځیو ته راځي چې په هغه کې لکه زمبلګه ویلی شم او انجینري او طب مګر اجتماعي پوهنځیو کې لکه ادبیات او ځینو نورو کې دا ټول بورسونه بیا ډېر محدود دي په ځانګړي ډول پښتو ډپارټمنټ کې چې زمونږ یو استاد هم لکه د رواد نه بهر نه تللی تر دردې مهال او په کابل کې د ماسټري پروګرام شته دی هغه ته کار کال یو استاد معرفي کېږي نور د تجهیزاتو برخه کې هم ځینې مشکلات موږ لرو لکه صحیح ده چې کتابتون موجود دی اما هر ډپارټمنټ لپاره ځانګړی کتابتون موجود نه دی چې استاد وکړی شي هغلته ولاړ شي او خپل مطالعه وکړي همدغه ډول له نیکه مرغه بلخ پوهنتون کې د استادانو د لوړاوي دپاره کورسونه شته دي چې هم د انګلیسي او هم د تحقیق او د نور مسایلو چې تناسب تر استفاده کېدی شي. زه په دې باور یم چې څنګه چې واک د خبره وکړه چې هو ستونزې شته خو ورو کېږي، همدغه ډول زما له اړخه هم دغه خبره تایید ور ده چې ستونزې شته، څنګه حل شوي دي د نوي لیدرشپ راغلی د بلخ پوهنتون کې، نو ځینې ستونزې هوارې شوي دي، پوهنځیونه ډېر شوي دي، همدغسې دغه شوي دي هر ډپارټمنټ لپاره، خو لا هم هغه نیمګړتیاوې شته دي او هغوی
بله استاد سرصاب مشخصه به په دې باندې خبر وکړو چې ساسو پیشنهادات څه دي او نوې دولت باید څه وکړي. زه به اوس بیا واک صاحب ته ولاړ شم. واک صاحب، د لوړ زده کړو چارو وزارت وبپاڼه چې د هغه شی چې و خصوصي پانتونونه هم په بلخ کې فعالیت لري، چې مولانا جلال الدین بلخي پانتون دی، سادات پانتون دی، آریا انسټیټیوټ دی، یا تاج انسټیټیوټ دی، د رقم راهي سادات دی، ابن سینا انسټیټیوټ دی، او راهنورد انسټیټیوټ دی. دغه پانتونونه هم څه شخصي پانتونونه او دولتي پانتونونه هم سته. تاسو دولتي پانتون کې اس د شخصي پانتونونو شاګردان څه وایي؟ دوی د چیشته لپاره شخصي پانتونو ته ځي؟ اوایا فکر کوي چې د شخصي پانتونونو او د دولتي پانتونو تر مابند کوم خاص توپیر سته؟
ډېره مننه، ښه ټکي ته اشاره وکړه. زه خپل خو په دولتي پوهنتون کې زده کړې کوم، خو ځینې ملګري مې دي د فرهنګي کړي، ځینې ملګري دي چې هغه په شخصي پوهنتونونو کې زده کړې کوي، یا خپل شخصي دوستان مې دي. د شخصي پوهنتونونو په اړه باید ووایم کله چې دغه د شخصي پوهنتونو لړۍ په افغانستان کې پیل شوه، نو تر ډېره خلک ورته زیات خوشبینه وو چې دوی به وکړی شي له دولتي پوهنتونونو سره یو سالم رقابت وکړي، یا حداقل په خپلو منځونو کې به داسې رقابت وکړي چې ورسره به د خلکو یا د ځوانانو هغه تعلیمي سویه لوړه شي. زما په شخصي نظر کله یوې خوا شخصي پوهنتونونو ځوانانو ته سهولت رامنځته کړی، لکه د بېلګې په ډول په کانکور کې زمونږ ټول ځوانان نه شي چسکېدی، هغه پاتې کېږي. نو دلته خلارم دا ده د خپل تحصیل د پرمخ وړلو دپاره چې دوی شخصي پوهنتونونو ته مخه وکړي.
بله،
خو متاسفانه یا بدبختانه زمونږ ځینې شخصي پوهنتونونه که ووایي چې پکې مافیایي د مافیایي ډلو لاسته لیدلي، نو دا به هغه بېځایه خبر نه وي. زه خپل نوم نه اخلم، خو د خپل پوهنتون نه پیژنم، لیدلې مې پکې دي، پرې خبر یم. او دا هغه دلته ما د خبریالو ما ریپورټونه مې کړي ورباندې، چې ځینې شاګردان یو په خصوصي پوهنتونونو کې یو امتحان د سمستر په پای کې چې کله امتحان وي دوی پوهنتون ته راځي او امتحان ورکوي، بېرته ځي بیا د سمستر په پیل کې بل سمستر کې پیسې تعویلي بیا ځي او په پای کې راځي. څلور کاله کړي وو له هغه وروسته هغې خپل سنه داخلي، چې دا ستونزه واقعا شته ده او د دې د مخې.
بله، واتساپ واکساب تاسو خو ورې په پانتون کې اس د ماسل په صفات باندې د داسې چا په صفات باندې چې د دې څلور کالمو په پانتون کې تیر کړی دی، اساس په نظر باندې د بلخ د ولایت د لوړ زده کړو د معیار د لوړولو لپاره د کیفیت شکولو لپاره کم مشخصه ټکی ته باید توجه وسی او کار ورته وسی؟ ډیر خلاصه راته وایس.
بله، دا خبره ترلاسه کړئ په کلوي خو دغه ستونزو د حل په خاطر باید زمونږ دولت په ځانګړي پروګرامونه تر لاس لاندې نیولي وای. دولت دغسې پروګرامونه لري، خو تر ډېره حده دغه پروګرامونه عملي بڼه نه لري، هر څه یو ډول هغه سمبولیک غوندې دي. نو که د دې دپاره دولت منظم نظارت وکړي د دغه پوهنتونونو، دلته چې لکه څنګه چې په دولتي پوهنتونونو کې نظارت کېږي، که دغه په خصوصي پوهنتونونو نظارت وکړي، دلته د هغو ستونزو مخنیوی وکړي لکه مخکې چې ما یاده وکړه، نو ضرور کېدای شي دغه حالات سم شي او
دغه پانتونونه بزمن د شاګردانو د یا د ماسکینو د علمی سوی په لوړولو کې ډېر مرسته وکړي کله ستونزې حل شي. خو که دا ستونزې دغه دوام ولري نو زه ګمان نه کوم چې موږ د راتلونکي کې یو مسلکي قدر ولرو ټولنه.
بله ډیر مننه واکس اپ استاد سر صاحب. تاسو د مخه یو شی ته اشاره وکړه چې د پانتون د ادارې د تغییر سره یعنی د نیو کسانو د راتګ سره په پانتون کې شتوب راغلی شوال راغلی دی. آیا خلک چې د پانتون اداره مخې ته وړي پانتون مدیریت مخې ته وړي آیا فکر کوئ چې دا خلک مسلکي دي او په کار باندې پوهیږي تر څو چې داسې یو غټه اداره مثلا لکه د بلخ پانتون یا داسې نور پانتونونه په افغانستان کې په صحیح معنا سره اداره سي او په صحیح معنا سره مدیریت یې وسي او دغه ضرورتونه چې د استادانو دي دا پوره کړل سي؟
بالکل زه دا تاییدوم چې لنیکم رغب بلخ پانتون رهبری سالمه ده او د سمو افرادو په لحاظ ځکه چې په دې تیرو څو کلونو کې چې دغه نوې رهبری راغلې ده په بلخ پوهنتون کې خورا توپیرونه راغلي دي. زموږ اړیکې له نورو هغو سره ښې شوي دي. همدغه ډول نوي پوهنځي ترتیب شوي دي او ډېرې پردې نوي ودانۍ جوړې شوې دي او همداسې د درسونو د نظارت دپاره ځینې کمیټې جوړې شوې دي چې هغه ته موږ تضمیني کیفیت او نور نمونه چې وخت نه وخت راځي یو د محصلینو څخه د استادانو د صنفونو د کنټرول لپاره نظارت کوي. نو دا هغه تغیرات راغلي دي او دا مثبت دي او موږ ورته خوشبین یستو. ستونزو ته اشاره کوم او هغې نه مخکې څنګه چې واک یو دو خبرو ته اشاره وکړه هغه د په شخصي کې د رشوت او یا مثال د درغلیو د کامیابېدو خبره ده. شاید دا خبره موجوده وي اما زه دا درسره دومره ډېره ځکه نه منم چې دلته یو پوهنتون دوه پوهنتون نه دی. دلته څو تاسو مخکې روانه وکړه چې څو پوهنتون شته دي او په دې ډېرو پوهنتونونو کې یو شمېر پوهنتونونو کې چې زه اورم اړیکې ورسره لرم تدریس ښه دی او دوی له جګت څخه کار اخلي او همدغه ډول له نوي خزانو څخه کار اخلي. میتودونه یې ښه دي او صنفونه یې تجهیز دي او د هغې تر څنګ د محصلو تر منځ رقابتونه لري چې څه وخت مخکې زه شاهد وم. نو یو شمېر عمومي ستونزې دي چې هغه زه وړاندیزونه دي چې هغه کېدای شي نه پوهېږم که دا اوس وخت یا وروسته
وروسته به ورباندې خبر وکړو. سر صاحب ما غوښتله دلته زموږ یو اورېدونکي د حکمت حافظ په نامه لیکلي دي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت ته باید ډېر پام وسي. آیا دغه د امنیت موضوع چې د زیاتره مثلا په قندار کې یا په نورو ولایتو کې چې خلک ورنه شکایت لري دغه په بلخ کې هم یو لو موضوع ده او خلک د دین راګرځولي دي چې خپل تحصیل ته ادامه ورکړي یا مثلا د پانتون د پرمختګ څخه مخنیوي کړی دی؟
نو دا خبره وروسته ناسمه ده ځکه چې بلخ پانتون
بل یعنی په بلخ کې امنیتي مشکل نشته. بالکل مننه سر صاحب. زه به اوس بیا واکس اپ ته ولاړسم. واکس اپ تاسو خو د نظارت خبرې وکړلې خو کاشکې موږ یو د وزارت یو څوک هم را غوښتلی وای خو دا خبرې به خامخا ورته وکړو. خو زه غواړم چې یو بل موضوع ته اشاره وکړم چې د نورو ولایتونو نه چې شاګردان راځي هغوی خو په لیلیو کې ژوند کوي هلته به مثلا ځای نیسي دغو لپاره څه سهولتونه سته د بلخ په پوهنتون کې چې زده کړې کوي یا په نورو شخصي پوهنتونو کې د نورو همسایه ولایتو څخه چې راځي یا د افغانستان د نورو برخو څخه چې راځي هغوی ته څنګه کېدای سي چې سهولتونه لا ښه سي؟
نو دوی د لیلی حق نه لري هلته د ځای د اوسېدو چې دوی پوهنتون ځای ورکړي او دوی لیلی ته ځای ورکړي ځکه که لیلی خو وګورو هغه زموږ دولت دومره امکانات نه لري چې دوی ټوله او کسان ته زمینه برابره کړي چې دوی په لیلی کې اوسېږي. د نږدې سیمو د بلخ د لرې پرتو سیمو خلکو ته د هغې هغه د لیلی حق ورکول کېږي خو دوی په ښار کې ځان ته پوهي نشي کرایي اول ته وسیږي. پاتې شو د لری پرتو یا د نورو ولایتونو خلک چې بلخ پوهنتون ته راځي نو دوی لکه د هېواد د نورو پوهنتونونو لکه د کابل پوهنتون یا همدارنګه د ننګرهار پوهنتون یا د نیو پوهنتونونه
کم حقونه چل ته ماسلین ته ورکول کیږي د لیلی برخه کې دلته هم ورکول کیږي خو دغه ماسلین راضی دي ورنه خوشاله دي خو که په عمومي ډول موږ د لیلیو د وضعیت د ښه کېدو په اړه وغږیږو یا د ماسلینو ته د سهولتونو د رامنځته کولو دپاره وغږیږو نو ځینې هیلې شته دي چې ماسلینو لري او له دولت نه هیله کوي چې ورو ورو د هغه ماسلین ته د دغو سهولتونو یا د دغو اسانتیاو د رامنځته کولو دپاره ګامونه پورته کړي. د بېلګې په ډول زه وایم چې مثال دولت لیلی زمینه برابره کړي ماسل ته غلط اوسیږي خو که د دې تر څنګ ورته دولت ځینې سهولتونه لکه مثال هغه مسلکي ښوونځی کوم زده کوونکي چې دي که هغوی ته د هغې خپل مسلک مطابق په فرصت وختونو کې ځینې د کورسونو زمینه برابره کړي چې هغوی وکولی شي هغه خپل علمي سویه ورسره یا د تخنیکي برخې د محصلینو دپاره که د کمپیوټرونو پروګرامونه جوړ کړي ورسره په اتاقونو کې ورسره لکه د نورې دنیا خو نه لکه زمونږ د ګاونډیو هېوادونو د محصلینو دپاره دغه سهولتونه آماده دي سره به له یوې خوا زمونږ دپاره هغه د زده کړو شیوه یا د زده کړو هغه تګلاره به زمونږ ته شي او له بلې خوا به
بله ډیر مننه واک صاحب زه به دغه پوښتنه د استاد څار نه وکم د کمپیوټرونو خبره واک صاحب ورته اشاره وکړله د ټکنالوژي نه څومره په پانتون کې استفاده کیږي او آیا فکر کوي چې باید د ټکنالوژي نه لا ډیره استفاده وسی په سیمفونو کې او آیا ساسو په پانځي کې په نورو پانځیو کې دغه انټرنیټ سہولتونه شته او استادان دغه سہولتونه لري شاګردان لري کتابخانه لري او که څنګه
بل نور دغه په بلخ په تن کې انټرنیټ شته او خود د انټرنیټ یوازې د زبون لپاره دی لکه ماسل لپاره دوم نشته دی خو سره د دې د ټکنالوژي لپاره موږ ستونزې لرو ستونزې نه یوازې د تجهیزات خبره ده بینې داسې نه یوازې د سینفونو کې د مجهز توپ خبره ده بلکې څنګه چې زموږ استادان هم کوم د پخوا نه پاتې ډېرې له نوې ټکنالوژۍ سره هم آشنا نه دي حال دا چې زموږ محصلین په تناسب سره آشنا دي. د بلکې په ډول زموږ پانتون کې په سینفونو کې پروجیکتور موږ ترې استفاده کوو خو هم مجهز تر نس نه دی او یا که هم پروجیکتور موجود وي یو یا دوه پروجیکټور وي چې هغه کله یو استاد سره وي کله بل استاد سره ځینې وخت د موږ د استاد د پروجیکټور پاتې کیږي چې هغه خپل سایډونه غوټه وړاندې کړي خپل محصلینو ته. بل د بلتیا خبره ده چې زمونږ یو شمېر محصلین حتی لا هم ټکنالوژي سره دومره بلد دي چې سره لکه سوشل میډیا سره او یا هم نور مسایلو سره دغه ستونزې شته خو دا هم کوي دا هغې تر څنګ زه یو څو نورو ته په تا مشاره کوم که وخت هغه دا چې دا کومې ستونزې دي زمونږ په پوهنتونونو کې یوه ستونزه دا ده چې زمونږ که د قلم هم ډېر پخوانه پاتې شوی دی زه بلکې په ډول وایم چې لکه د لیکوالۍ په مضمون کې زمونږ که د قلم کې چې کوم مواد له مرکز څخه مونږ ته راغلي دي کوم مفردات یا کوم عناوین چې راغلي دي دغه عناوین یا ډېر عمومي دي یا ډېر جزوي دي او په عین وخت کې دغه که د قلم بیا له بل پوهنتون سره توپیر هم لري چې کله کې ماسل تبدیلی راخلی یو پانتون څخه بل پانتون ته نو اغل ته یو مضمون په یو سنف کې ویلی بیا په دې پانتون کې هغه سنف کې نه وی چې بیا تر پایه پورې دغه ستونزې وي چې یو مضمون یې پاتې وي هغه بیا له سره ازموینه ورکوي. له دې خوا ته یو بله ستونزه چې ډېره جدي ستونزه ده او زه هیله منم چې دغه نوی حکومت دغه ستونزه ته د پای ته کړي چې هغه دا ده چې زمونږ کانکور معیاري نه دی. د کانکور ازموینه لپاره زرګونه خلک چې زده کوونکي چې کله له مکتب څخه فارغ شي دوی ټول مضامینو لپاره آماده دي نشي تیاری نشي دوی علاقه له طب پانځ سره وي دوی خامخا ریاضي ورته هم زده کوي کړي دوی مینه له ادبیات سره د دوی بخانه حاکمیا فزیک ریاضی او د ټول نور سنتی او اجتماعي مضامین بس د کوي چې تر څو دی د خپل خوښې پوهنې ته لاره پیدا کړي. دغه د کانکور ازموینه د ډېری خو محصلینو لپاره د خو زده کوونکو لپاره یو ډېر پیچلې سیستم دی او یا ته داسې ده چې دوی جبران په زوره یو هغه مضمون لولي چې هغې ته علاقه نه وي او خصوصا هغه سیمې چې لکه مزار نه بهر دي په کلو کښې دي هغو زده کوونکو لپاره د دوی د کانکور د تیارۍ ځانګړي کورسونه نه شته چې دوی ورته آمادګي ونیسي. نو ما هغه ده چې دوی یا په نقل باندې او یا هم د خپلې خوښې وړ په پوهنځي ته نه کامیابېږي. زه هیله منم یو زمان ما دا خبره اورېدلې وه که چېرته له لسم یا یولسم ټولګي نه اخوا زمونږ زده کړې مسلکي شي زه که زما ادبیات سره علاقه وي نو زه بیا له لسم نه اخوا ته ادبیاتو کښې مطالعه وکړم او زما انسان له ادبیات څخه واخیستل شي ما له زما ته ریاضي او د نورو سوالونه را نه شي نو زما په نظر باندې په ډېر ډول به مونږ هغه ښه زده کوونکي پانتون ته راجذب کړی شو راوستلی شو چې دغه یو ډېره غټه ستونزه ده چې دغه دپاره زه هیله منم چې نوی حکومت
بله د نوي حکومت چارواکو به ساس خبره اورېدلې. په خپله ولسمشر هم د پانتون استاد پاتې سوی دی او په دې مسایلو باندې به تر نورو ډېر ښه پوهېږي او خدای دې وکړي چې دغه ستاسو پیشنهادات په نظر کې ونیسي. په هر صورت د کانکور خبره هم وکړله. دلته زموږ یو اورېدونکي هم موږ ته لیکلي دي چې د کانکور کې څوک لوړې نمرې واخلي هغه بیا داسې پانځي ته استي چې یا مثلا خوښې نه وسي یا مثلا نور مشکلات پیدا کړي. دغه د معیاري توب او د سیستم خبره چې تاسو ورته اشاره وکړله زه غواړم د وخت حساب نه پوښتنه وکړم چې کوم ساسو همصنفیان چې دي یا کوم شاګردان چې تاسو پیژنئ محصلین چې تاسو پیژنئ آیا دوی هم په دې نظر دي چې باید د کانکور سیستم چې دی هغه باید تغییر وخوري او که څنګه؟
لکه څنګه چې سر صاحب اشاره وکړه ورته رښتیا هم کانکور زمونږ دپاره هغو ځوانانو دپاره چې هغې دولسم صنف لاس کړی او غواړي پوهنتون وایي یو ډول ویره لري دی د کانکور نه او هغه ویره هم په همدې ځای کښې دی چې دی داسې ګمان کوي چې څوک تعلیم ولري خوشبخت دی هغه به کامیابېږي او که څوک نه وي هغه به پاتې کېږي. رښتیا هم د ډېرو مضمونونو د مضمونونو کثرت یا زیاتوالی د دې سبب کېږي چې زمونږ ډېری شاګردان چې غواړي کانکور له لارې پوهنتون ته لاړ شي پاتې کېږي. لکه کوم ملګري چې مخکې تاسې پوښتنه وویله چې پوښتنه یې کړې وه یا نظر یې څرګند کړی و چې لوړې نمرې م اخلي خو بیا هغه پوهنځۍ ته ورکول کېږي چې د دوی خوښه نه وي. رښتیا هم کله چې مونږ په کانکور کښې انتخابونه کوو نو مونږ مجبور یو هلته پوهنتونونه انتخاب مونږ د خوښې پوهنځي انتخاب کړو بیا هغه په شمال خپل باندې کله چې انتخاب کړو مونږ په کښې نمرې اخیستې خو هغه نمرې به هم داسې نه وي پوره کړي چې زمونږ هغه اول انتخاب سره برابرې. نو بیا کله چې مونږ دوم یا درېیم انتخاب ته کتل کېږي بیا به دې کښې اولیت هغه کسانو ته ورکول کېږي چې دوی اول ځل هغه پوهنځي انتخاب کړي وروسته بیا که مونږ ته پاتې شو هغه کښې بل جذبې کني بیا له هغه نه را لاندې پوهنځي ته ورکول کېږو. نو دا ستونزې شته دي او دا ډېره داسې ستونزه ده چې وایي زمونږ د ډېری شاګردانو استعدادونه د دغې ستونزې له امله وژل شوي یا هغه استعدادونو په وده نه ده کړې نو دا به صحیح خبرې. نو د دغه کانکور سیستم د بدلون دپاره زما په ګمان مخکني ولسمشر هم ځینې خبرې کړې وې یا د دې د بدلون په خاطر یې ځینې کارونه پیل کړي وو چې زما یاد دی هغه وخت خو بیا دغه کار نه پوهېږم ولې ودرېده. او بل دغه ډول کانکور چې مونږ یې وخت لرو په افغانستان کښې دې کښې د درغلیو لکه مخکې مو چې ویل ستونزې زیاتې دي زمونږ وطن کښې دې کښې د درغلیو یا هغه د هغه زمینه لا زیاته مساعده ده. که مونږ تاسو یاد وي تېر کال د کانکور ازموینې تورم کال د کانکور ازموینې یو جنجالي ازموینې وې چې لاریونونه او سلمطایرې وشوې
بله په کانکور باندې بله په کانکور باندې موږ څنګه څه پروګرامونه کړی دي خو ښه سو دا دی تاسو هم خپل نظر ورکړي
بله او نظر مې دا کم ده چې وشي چې کانکور له مشخص یا مکتب له وخت له نه هم یا له لسم
څه بله لکه څنګه چې استاد ورته اشاره وکړه
بله بله کدا شنو دا به ډیر
بله ډیر مننه واک صاحب زموږ یو بل اوریدونکو چې نجیبه فیاض ځان نوموي دوی وایي چې د بلخ په پانتون کې لیاقت نسته فقط د زور خبرې دي دغه سی یو بل اوریدونکي چې ځان زمرای نوموي دوی بیا دا خبره کوي چې په افغانستان کې دوی د افغانستان په سطح باندې بیا دا خبره کوي چې رشوت شته یا مثلا درواغ ویل کیږي خلک دولسم صفې نه خلاص کړي پانتونو ته نیول کیږي نو دغه دی چې وایي استادان هم کمزور دي او د شاګردانو زړه مات سي دغه مشکلات دغه د زور خبره چې اوس پرساس په ټولنه کې تر ډیره حد پورې په ډیر ځای کې رواج شوی ده دغه سي د رشوت او د واسطې خبره تر کوم اندازې پورې په پانتون کې تاسو ویني او په پانتون کې تر کوم اندازې په دې باندې خبرې کیږي
لکه څنګه چې زه خپل معلومات مملن په پانتون کې زده کړې کوم زه دغه دوه ملګرو یا هغه نظر چې په بلخ پانتون کې د زور او خبره کړې ویلې چې لیاقت نشته زه دا خبر ردوم او سم پانتون کې چې زیم بلخ پانتون کې چېر په لیاقت کې دلته ادار چې پښتم دلته سمینې دي دلته ار استعداد ماستل خطر کی داغه امتیاز باخلی داغه پاداش باخلی نو دلته سند دم نه پدې کچن دی چې ما سره په دغه نظر کې ول شوې دي خو دلته څه سم دي خو یو شی چې زه خپل هم ورنه هغه ډیرای وخت یو ډول خسته کنه کیږي سړی ته هغه لکه مخکې تو استاد اشاره وکړه یو پانتون کې د زړو مفردات یا مضمونونو لوستل زه یو مثال وایم زموږ پانتون کې ډیری چې اسلامي مضمونونه پکې ویل کیږي زموږ یو مضمون دی فقه مضمون په دې کې ځینې درسونه دي چې هغه د اوسني وخت سره جوړیږي نه هغه نه راتلونکي کې کله چې موږ فارغېږو ګټه ورنه نشته نو ضرور نه ده چې تاریخ پکې او موږ دی ویل کا زمن په مضمون کې دغه تیر سمستر کې مول د غلام تکنیز او دا ډول بحثونه په کې دي په
دغه
کې دا موږ باید وایو
bale
دا موږ ویل خو اوس ما دا ویل د سمستر کې زه حاجیږم سبا وظیفه اخلم په تر څو چې زه ژوندم وظیفه کوم دغه درس ما ته په د وظیفه په وخت کې یا په عملي شوم کې درد نه خو دا ځکه په خانه میتود یا په خانه هغه نو کداغه هغه نوې شي دولت د دې لپاره کار وکړي ډیر بخي او نور پانتون بلخ پانتون کې
بله مننه کوو واک صاحب زه به استاد ته ولاړ سم او استاد تاسو د نصاب خبره وکړله چې نصاب زوړ نصاب دی آیا په دغه برخه کې د نړۍ نور پانتونونه د بلخ د پانتون سره کومک کوي زیاتره پانتونونه په نورو ولایتونو کې چې دي مثلا د جنو خاصو پانتونو سره دلته په غربي نړۍ کې دوی تماسونه لري او ورسره کومک کیږي چې د خپل نصاب هم سره برابر کړي او دغه رقم نور معیارونه په نظر کې ونیسي آیا فکر کوئ چې دغه لار به یا د نور پانتونو سره مثلا چې تماسونه جوړ سي او ګډ کار ورسره وسی دغه به دغه مشکل حل کړي او کچېر فکر کوئ چې دا باید خپل وزارت دغه اقدام وکړي او وزارت باید یو ابتکار په لاس کې واخلي
بلې په دوه لکه کې دا کار به ګټول لري که څه هم تیر کال وزارت وختل چې لټول پانتون څخه کریکولمونه ورټول کی او یو کریکولم را جوړ کی چې نه کومه غمدا کار وو شو موږ اوس تیر کال راځي چې نوې کریکولم تدکو خو خبر دا چې پنځه کریکولم د هموما غاړه مواد ته لیکم چې په خوا د رسیدل یوازې شکل یوازې هغه مضامین مخکې ورسته شي ویو بس فکر کوم دا د وزارت څنګه
او ساده دغه تنا په د ادبیات په پانځه کې دی او که په نور پانځه کې هم وسلام سرچ تاسو کوریدو يم د خبره کې
زتر ډیر د بات پوینځه دا ځکه د نورو نورو ډیر په ډپارټمنټ څخه خبر نه ام کړی چې واخه دا خبره تایید کړي چې کسي د دې په ډپارټمنټ کې هم دا مشکل وي خو تر ډیره زما په دا پوینځي کې د بات پوینځي کې دا څنګه تر سره کیږي چې عمره زړه مزامین عمره زړه مواد چې اصل کابل پوینټن نقشل شوی دی او په کابل پوینټن کې درې څه د عمره یو ځل بیا
بله استاد وخت مو ډیر کم پات دی وبخشي ساس خبره می قطع کړله زه غواړم چې دا ساس نه واورم چې تاسو کچيري تاسو دولت وایي چې یو خاص وړاندیز ورته وکړي مثلا په یوه موضوع یا دوه موضوعاتو باندې چې پاغه کې د بلخ ولایت د لوړ زده کړو کوم معیار شې دی هغه جکسي یا مثلا کیفیت یې شسی تاسو به څه پیشنهاد ورته وکړي ډیر لاند
یو دوه خبرې کوم یو خدای چې موږ په ټول بلابل په انځیو ته بلابل فدانو ته بهرني برسونه پیدا کړي یا فلوشیپونه چې دوی ولاړ شي بلابل په انټن په نړیوال کچه باندې وګوري او راشي لا وځه ښه دغه د درس شی او میتود کافي کی او وایي زمان کې زه لمنم چې درسي مواد په برابر ونه کې او په نصاب کې حکومت اقدامات کوي چې دا چیزونه برابر کی او تر ډیره پر دې زمون پوهنځي تجهیز کړی شي په نوي ټکنالوژي او په نوي وسایلو باندې.
بله ډیره مننه استاد سر صاحب زه به واتس اپ ته وخت ورکم واتس اپ تاسو د نوي حکومت نه د محصل په صفت باندې څه غوښتنه لري او نور محصلینو ته څه ویل غواړي؟
مننه زه لمدا غوښتنه مې دا ده چې په لنوي دا غوښتنه ده چې زمونږ درسي مواد نوي کړي یعنی هغه څه چې موږ ته اوس په کار دي په عملي ژوند کې موږ ته په کار دي راتلونکي کې د وظایف او مسؤلیتونو پر وخت موږ ته پکارېږي دا هغه مطابق موږ ته درسي نصاب جوړ کړي او په پوهنتونونو کې زده کړې ورکړي شي او دومره خبر ده په خصوصي پوهنتونونو کې زه بیا هم وایم چې دا د زده کړو د توسعه لپاره ښې لارې دي خو که دولت په دې باندې سم نظارت وکړي او په دې کې واقعا لکه څنګه چې دولتي پوهنتونونو کې زده کړو ته توجه کیږي د دولت لخوا که په خصوصي پوهنتونونو کې دغه ډول توجه وشي او زده کړې باندې
ډیر مننه واک صاحب زه به د استاد زمیر څار صاحب نه مننه وکم چې د بلخ د پانتون د ادبیاتو د پانځي د پښتو د څانګي استاد دی او همدارنګه د جاوید واک صاحب نه به هم مننه وکم چې دوی بیا د بلخ د پانتون د فقهي او قانون د پانځي د څلرم کال محصل دی درنو اوریدونکو زموږ پروګرام هم دلته پاتې رسیږي د نن شپې د شنټې په پروګرام کې موږ د بلخ په ولایت کې د پانتونونو او د لوړ زده کړو د نور موساتو په اړه باندې خبري وکړلې بلیونی ته به د نیو موضوع سره بیا ساس په خدمت کې حاضر شو د اوس لپاره به ساس نه د وخت په معنی وخت ما خو زموږ سره وسی په څو شیبو کې به زموږ د دری جی بی خبرونه د تازه خبرونو سره پلسي د وخت په معنی